فرش نگاه تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري استوري هرکلی کوم. وګورئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دغه راز دا چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي. په یوه تحلیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحدو ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دی خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ورځ کې 20,000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دې فابریکې یوه مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته په هرات کې د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې. لکه چې دلته وضعیت اضطراری اعلان شوی دی، امیر روغتیا ریاست او نورو چارواکو په غوښتنه مو د ماسکونو تولید زیات کړی دی. په ابتدا کې مو غوښتل ماسکونه بهر ته صادر کړو، خو اوس د په کور دننه تقاضا ډېره زیاته شوې. په همدې خاطر د خپلو وطنوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ماسکونو تولید مو زیات کړی. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې. دا والګي یا زکام ته ورته ناروغي ده چې له تنفسي لارې وخته کس څخه بل ته لیږدول کېږي او آن د مرګ سبب هم کیدی شي. ډاکتران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پریمینځي، خوله او پوزه په ماسک کې پټ کړي او داسې کسانو چې والګي یا زکام لري لرې اوسي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتک په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو 10 وګړي تر دې شکل لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوس مهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15,000 خبر پاڼې خلکو ته د معلومات ورکول لپاره چاپ کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. منظور پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو ونه بیریږي.
لار او بر یو افغان، دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنا انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی. د دې غنا کا دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده، او دا ناره ډیره بنیادی ده چې لار او بر یو افغان. افغان د یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 28 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد د بیان ورکولو د کرکې د خبرولو او د سیسي په تور نیول شوی و چې یوه میاشت په زندان کې تېره کړه او د تېرې سېشنبې په ورځ بېرته په ضمانت خوشې شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژلو هدفي وژنو او ترورونو په اړه باید یو نړیوال پلاوی تحقیق وکړي او د حقیقت موندنې په پلاوي کې باید د هغو هیوادونو استازي هم شامل وي چې د تروریزم پر ضد جګړې ته پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډېره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسولیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحده ایالات د دغې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي او له هغه سره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پرونی په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ټرمپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د کرونا ویروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 240 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تن هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د فبروري 16 چې پرون وه هغه ورځ چې په 2014 میلادي کال کې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا او له ځان سره یې اقلا کړه الحاق کړه په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اوکراین د ولسمشر د فرمان له مخې د فبروري 16 د روسیې لخوا د کریمیا او سیوستپول د اشغال په وړاندې د اوکراین د خلکو د مقاومت ورځ بلل شوې. په هغه ورځ د کریمیا په مرکز سیوستپول کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د روسیې دا کار د نړۍ سلو هیوادونو غیر قانوني بللی. روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې غواړي له اوکراین جلا شي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 14,000 زیات وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو له لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک کوي. خو د امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته ځنډولي. د هغې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله هم چې ځان د انتخاباتو ګټونکی بللی و ورته مراسم غوښتل چې جوړ کړي خو هغه هم ځنډولي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډېدل ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي.
په یو تحلیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان د امریکا فشارونه د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستي حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره.
د اساسي بشري حقوقو په اونیزه خبرونه کې مو د موضوع ته کتنه کړې او په د ژوند په شیبو کې
اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش چې پرون له دې دنیا ولاړه هنري فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې. ازادي رادیو اوري مننه چې موک اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونه کې د اف ام په سلا شرف پنده چپه صافه وازی اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 چې بل سبا ته د سولې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلېږي خو هغه دقیقه نیټه ونه ښوده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته نږدې شوې ده. نن شپږمه ورځ ده. فرشته جلالزه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کول لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشې کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې له طالبانو سره پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی وویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبې په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشه سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal.
دا وایي موږ کدي ټیکټه د شنبې تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. موږ مشروط وتل دراتلونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسیدلی شو، یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلام دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې امریکا سره د سولې موافقه به د شنبې په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقه د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بارنوی چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو دا چې د امریکا له لوري به څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقه تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل قطعی مسله ده، خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبان لوري به هم د افغانستان د حکومت 1000 بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولی دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري، له دې امله جنګي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې د دوی محاکم چټک کار کوي او جنګي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
د ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د هوت تر 19 پورې ځنډول شوي. دا ځن به د سولې له روان بهی سره مرسته وکړي که به د ځن باعث شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکو او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک نظر اخیستی دی. ښاغلی خپلواک د مرکې په پیل کې هیله څرګندوي چې د ارګ دا پریکړه به ګټوره وي.
په هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي. دا چې انتخاباتي کړکېچونو په دې جیران کې دغه فرصت پیدا شي چې له یوې خوا د مختلفو سیاسي ډلو سره تفاهم وسي او له بلې خوا د سولې موافقتنامه د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د شنبې په ورځ امضا کیږي. زه په دې مطمئن یم چې دا به ورسره مرسته وکړي او څومره چې دواړه خواوې له صبر او تحمل او د زغم نه او د تیریدنې نه کار اخلي همره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کیږو او یو نتیجې ته رسیږو.
که چیرته یو حکومت په افغانستان کې نوي یا په کابل کې حکومت نوي د هيئت په سر بل کې پخوا چې ناندري وي او بیا په هيئت نه سره جوړېدل د خصوصون سره منست نه شي
حکومت مخمن پیلن لرو حکومت او ترسو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي حکومت برحال ده یغې کې هیڅ ستونزه مشکل مګنه لرو او زمنګ امید هم داده چې کلیشه همدا ځند تحلیف مراسم دی او ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
تاسو ول چې حکومت لرو کوم حکومت د ملي وحدت حکومت او کده ولسمشر اشرف غنی حکومت
تر اوسه پورې خو د انتخاباتو نتایج اعلان شوی دي او تر څو پورې چې جناب جمهور رئیس تحلیف پورته کوي په خانه تحلیف د قانون لحاظ د اعتبار وړ ده او یو مشروع حکومت
د اعلامیې له مخې دغه د ولسمشر د تحلیف مراسم به د خوت تر نولسمه پورې وځندې شي نو دا هغه وخت چې کېدای شي چې بین الافغاني خبرې تر دې وروسته شروع شي فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې نوی حکومت د لوړ مراسم نوی تر سره کړي د هيئت په سر به شاید افغانانو ترمنځ اختلافات زیات شي
دا چې انتخاباتي کرکېچ هغه دغه د ځند موده به دې سبب شي چې نږدېوالی راشي او بل اخر په یو توافق باندې ټول د یو بین الافغاني مذاکرات ټیم لپاره ورسیږي از پر یقینم چې دا د مرسته کوي د یو کلی تفاهم لپاره او د سیاسي ثبات لپاره
کچرته د سولې خبري چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ د سولې خبري تر یو کال ډیر وزنډې دي نو بین الافغاني خبري خو احتمالا د سجر نتیجه هم نه ورکوي نو نوې حکومت په څرنګ شي بیا
د نوی حکومت خو د شک نسته چې یو به مخبل برنامه پر مخ بیایي او امید هم امداده چې نوی حکومت د یو ملی برنامه سره چې هم د سیاسي برخه کې او هم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د قوي مشروعیت او حمایت نه برخمند وي په مذاکراتو کې مثبت ثابت دل شي نو په دې اړوند باندې څومره چې هغه سیاسي ثبات په داخل د جمهوریت اسلامي افغانستان کې موجود وي یغه مره به مذاکرات زر او موثر وی او زر به نتیجه ورکړي
د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا خوانی مشرک اکرم خپل واکو چې له طالبان سره د بین الافغاني احتمالي خبرو په اړه چې آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې یو تکړه او پراخ پلاوی دغه خبرو ته وټاکي په دې اړه خپل نظر سره شریکو د سهار ته بجې او ثلاث دقیقې دي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان سولې ته ډېر پام اړولی
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دي په دې هیواد کې د ډونالد ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پانګونه ده د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8000 او 1600 کموي واشنگتن ټایمز لیکلی له 1200 تر یو حده د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100000 ځواکونه پکښې بوخت وو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده د مقالې عنوان دی له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره دردونکې بیه ده مقاله لیکي اتلس کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیری افغانستان ته لیږلي وو خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یو داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ټرمپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سختدریځو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنه کړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي؟ په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قربانۍ نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړي. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هره ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤل عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبې په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرې پیل کړي او اوس هم ورسره یو تړون لاسلیک کړي. هغه طالبان چې په 2000 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا له برید وروسته نظام ونړېده، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواروواره شول. څرنګه د دې جوګه شول چې 9 کاله وروسته له امریکا سره یوې هوکړې ته نږدې شي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپل بقا ته دوام ورکړي؟ اجملان په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي دي.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې په تیرو 10 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو له لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. په دې کې شک نشته چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر ورسره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی و هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. له دې وروسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند ته ستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې حالات ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړ په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د ګندهارا ویبپاڼې مسؤل ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او دوی د بن په څیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راښکیل نه کړل. نو مغولي د طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي ځالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواره قواوې متحرب قواوې هغوی یو داسې جګړه کولی چې ګواکې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده. په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو، ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل هغوی، او بلې خواته طالبانو چې هغوی ډېره تکیه په چریکي جنگ کوله، او د دې سره سره د طالبانو ډېر عمده پټنځایونه، د هغوی مشران، هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل، او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزیمی ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ، او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بلاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي، او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی، هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیچا بل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکی شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استازو سره له نږدې خبرې کړې وای، طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټولو خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو الهتونو پاره ای اعظم وای
دا د دې یو قوي نقطه ولا چې د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي لدا د چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ شو ګوري، دوی له بهرانيانو سره سخت کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي، کانګریزان ول، روسان ول، امریکا ول، هر یو ځان خپل تعریف او خپل برنامه درلودلې، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شو چې دا د طالبانو په څنګ کې ودریږي. ولدي نه څوک انکار نشي کولای چې همدغه افغانان ول چې په خپل کورونو کې دي ته جای ورکړي، په خپل سیمه کې دي ته جای ورکړي. د دې قوتو دوهم هغه ضعف کومنګ وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینې جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانۍ او داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راوخیستل په افغانانو مسلط کړل، او دوی په پراخ کچه باندې فساد، خلکو سره بد وضعیت د لامل څه شي خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کوي.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لویې برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای. په ځانګړي توګه په ګڼمیشتي سیمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګي بریدونه د ګڼو ملکي افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نیسي او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیکیدونکي هوکړې کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپل هغه وختن ترسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي، او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطني وختن ترسیږي، او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وايي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وايي دوی د ازل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لاري چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خدا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي، څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي، دا یو جلا بحث دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپشین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د سولې روانو هڅو ته انکتنه کوو. په پام کې ده چې بل سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د ازادي راډیو خبریالان به هلته وي که چیرې د تړون لاسلیک کیږي شیبه په شیبه به مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې چې د کورونا ویروس یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. د دې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په هر ورځ په ورځ کې اوبه ښي 8000 طبي ماسکونه تولیدوي او د هرات د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره به دغه تولید لا زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا ویي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې خو لس وګړي تر دې شکل لاندې دي چې په کرونا ویروس به اخته وي. په پاکستان کې پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال تروریست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایانو او نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ترامپ دغه راز ویلي چې امریکا دغه ویروس په وړاندې واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې خبرو دواړو اونیزو خبرونو مخکې د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړي مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پېښور په لیډرینګ روغتون کې مړه شو. د راپورونو په اساس هغې د زړه ناروغي درلوده. پر قزلباش د زړه حمله راغلې وه او په لیډرینګ کې څو میاشتو راهیسې بستره وه. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې او په افغانستان کې هم ډیره پیژندل شوې وه. نور جزئیات دې فرشته جلالزی په دې رپورټ کې اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د مجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې مجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې د نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې مجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښورې و. لایق زاده لایق وویل چې مجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و.
او دغه رنگ د مجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره و. د مور له طرفه دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و خیسته و. په سکول کې به د میډم نور جهان سندرې ویلي او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومان سره راغلی و او بیا دلته هم د دې آواز پاډی چن کې منظور کړل شو او هغه فنکارانو کې واچول شو کوم ته چې موږ د ا کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزل باش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزل باش د ژوند په وروستیو وختونو کې له ډیر کمزوري اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په وروستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزل باش خدمت به تل د خلکو په یاد پاتوي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.